سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې سموک د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې بای اسمت سروان ستاسي قربوي د خبرونې موضوع په افغانستان کې خبريالانو ژوند ته ځنګړې شوې ده همدارنګه په دې خبرونې کې به د ازادي رادیو د وژل شوې خبريال الیاس تای ژوند ته هم کتنه وشي ځنګړې راپورونه ور باندې لرو چې هغه به هم په خبر شو خو تر هغه وړاندې به ور شو خبرونه ده د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنخي او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترکتوبر سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو وویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکیچن بللې دی او خپل ادوایو غوښتې دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه اندېښنې رد کړې دي. دا بيپل خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د پوښنې خبريال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هواد د دې مخکخ خبريال د وژنې د قضیه په اړه باید څېړنې نیمګړي پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګا کې د پرموټر د نخلون شوی بم په 14 کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات نه شول. د بيپولي خبريالانو د ټولنې ویان دی پولین ادس مول ازادي راډیو ته ویل شي د خبريالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکونکو جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نشي او د ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې نوې دی او راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر پرونه وخت خپل ټوټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو په لړ کې یو شمېر افغانانو سره کتلی دی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدلی دي. نوموړي لیکلی دی که څه هم د خبرې سختې وي خو مهم دی چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې د ایزیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنۍ کلنۍ سرمشریزي کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبیا د آسیان له غړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د ترلاسه لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي چې له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لنن څخه دوه کال پخوا په همدې ورځ یعنی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ووژل شو. د دایی د قتل تور کومېډلې په غاړه وانه خست، خو د همغه مهال حکومت د په قتل کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل او یو تن په دې تړاو ونیو. طالبانو په پیل کې وویل چې په دې اړه پلټنې کوي، وروسته یې وویل چې دوی په دې پیشه کې لاس نه لري. د الیاس دایی له وژل کېدو سره د هلمند خلکو هغه ژغونه هم غلي شول چې د به تر نور افغانستان او نړۍ پورې رسول. په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ فعاله شوي او زرګونه خبریالان روزل شوي، خو له بده مرغه د ډیرو خبریالانو ارمانونه د الیاس دایی په شان نیمه خوا شول. نن سبا تر بل هر وخت ل دې کبله د خبريالانو شکایت زیات دی چې وهل کیږي تهدیدی شي او کارت نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د افغان خبريالانو لوی اکثریت په نورو هیوادونو کې پناه اخیستی او د لړۍ لا هم دوام لري. د الیاس دای د دوهم کلین په یاد نن په دې خبرونه کې د افغان خبريالانو او رسنیو پر ستونزو له خپل ملمنو سره خبرې کوو. مخکې تر دې چې د خبرونه ملمانه در معرفي کوم او موضوع باندې له دوی سره خبرې وکړو، د الیاس دای د دوهم کلین په مناسبت د ازادي رادیو خبريال امید ظهیر مل یو راپور چمتو کړی دا به سره واورو.
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کارواله خو طالبانو دا پی خرات کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولې او د کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیه څرنګوالې تر ننه به برخري کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبريالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین عادت مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیه څېړنه باید نیمګړې پاتې نشي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبريالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکو ان کی قضیه باید نګری پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول اسیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبريالانو سازمان ویاند اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبريالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور خی چی د افغانستان په یو لس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچ خراب دی چی خبریاله نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوخت خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دای ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس په کار شي. اوس خو به خي کولای شي ک دوی وغواړي. نو مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. ک دوی وغواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول شي. خو ک په دغه منس کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبريال زمير ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبريالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پوخانه ژورنالستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې خبیل گئی د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغه د قتل قضیه ته رسیدګی نه ده شوې.
لرسنوی او خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبريالانو د وژنې دوسی به برخلیک پاتې دي. افغانستان آزاد سنوی د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالې پای ته ورسوي. د خبريالانو د قتل قاضي وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د الیاس دایی ده دوهم تین په اړه مو د آزادي رادیو د خبریال راپور واوریدو. اوس هم خبرونې ته دوام ورکو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي آزاد خبریال حکمت الله هوتک د شمشاد تلویزیون د خبر د برخی مشر عابد احساس او دغه راز مو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي ته بلنه ورکړې ده. د خبرونې په یوه برخه کې به یو بل خبریال هم را سره ملګری شي، خو اوس د حاضر خبریالانو ته او ژورنالیستانو ته چې په خبرونه کې را سره دي هرکلی وایم. لومړی عابد صاحب، تاسو په دې راپور کې چې د الیاس دایی د وژل کېدو د دوهم تین په مناسبت چې هم دوشنبه وو د بیپولي خبریالانو د ټولنې د اساس په قول واوریدل چې وای په افغانستان کې اوس خبریالان آزاد نه دي، تاسو په داخل د افغانستان کې اوسې په شمشاد تلویزیون کې کار کوي، څومره آزادي احساسوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو ته. واضح خبره ده ځینې ازادۍ چې پخوا د افغان رسنیو لپاره موجود وي هغه اوس نشته دي. ځینې شیان ځینې خپرونې اوس په رسنیو کې تاسو به وګوري او درنو اوریدونکي به وګوري چې هغه نه لیدل کېږي په رسنیو کې، نه اوریدل کېږي. همدارنګ د موسیقۍ په برخه کې د جنکو دپاره بالخصوص د خزینه طبقې دپاره د حجاب موضوع د ډرامو موضوع دا ټول هغه موضوعات دي چې د تیر تقریبا 15-14 میاشتو کې دغه د رسنیو او د امارت ترمنځ د بحث مسایلو بحثونه پی وشول او بند شول، ځینې په رسنیو باندې ومنل شول، په ځینې باندې بحثونه وشول، ځینې کې یو څه خبرو ته وخت و چې خبرې وشي پې د رسنیو سره د ژورنالیستانو سره، ځینې بیا مطلق و چې هغه باید تطبیق شي لکه د حجاب یا د ماسک موضوع وه، همدارنګه د سیریالونو د قطع کېدلو موضوع وه. په ځینې مسایلو کې چې خبریالان ستونزې لري که ووایو هغه په غټه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه شته دی. هغه مهال چې په کابل او ولایتونو کې ځینې پیښې کېږي دغلته خبریالان د مشکلاتو سره مخ کېږي، کله چې هغه امنیتي تدابیر په سیمه کې نیول کېږي بیا خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي. همدارنګه بیا خبریالان په ډېر سخت سره کولای شي چې هغوی معلومات راټول کړي، اطلاعات ترلاسه کړي، په وخت باندې دقیق اطلاعات ترلاسه کړي او خپل لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کړي. په ځینې نورو برخو کې د ژورنالیستانو په وړاندې لا مسائل شته دي چې په ولایتونو کې زیات دي. تقریبا کوی په لری پرتو ولایتونو کې ډېر خبري اعلان اطلاعاتو پر راټولولو پر مهال باندې مشکلاتو سره مخ کیږي. ځینې مهال خبري اعلان هم دږي نیوي کړی نیول شوی هم دي د امارت کسانو لخوا، دوی را نیول شوی دي، بندیان شوی یا درول شوی یا د خبر د کاوریج نه منی کړل شوی دي. همدارنګ په ځینې برخو کې بیخي مطلق ویل شوی چې په دغه برخه کې اطلاعات اوس مغواړی زموږ څو وخت چې موږ وغواړو چې دغه خبرو کو تر هغې پورې انتظار وکړي. نو غټه ستونزه بیا هم ویلی شوم چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ته د خبر اعلانو د تاوتریخوالي قضیه هم موږ لرلی چې په هغې اړه باندې رپورټونه نشر شوي دي، د خبر اعلانو د نیولو په بار په تړاو باندې، همدارنګه د خبر اعلانو د ربړونې په تړاو باندې. موږ چې بیا په دې تړاو باندې د مشرانو سره هغه د مطبوعاتو د برخې د مسؤلینو سره خبرې کوو، دوی بیا هم وایي چې لګیږي چې د ټول طالبان په دې باندې پوه شي چې هغه د رسنیو په اهمیت باندې، د ژورنالیست کار په اهمیت باندې باید په ځینې منطقو کې، په ځینې سیمو کې، په ځینې پیښو کې، ځینې وخت ځینې مسایلو په اړه باندې د اطلاعاتو د راټولولو په برخه کې خبریالان لا حوصله نه کار واخلي تر څو پورې ټول طالبان په دې باندې پوه شي، هغوی په دې باندې د هغوی قناعت حاصل شي چې ژورنالیستان خبریالان چې کوم منطقې ته ورځي یا کوم معلومات غواړي هغه دوی مطلق دوی په ضد باندې معلومات نه دي، هغه مطلق د دوی د دریزونو خلاف نه دي، هغه فقط غواړي چې معلومات راټول کړي خپل اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کړي. نو مونږ چې کله خبرې کوو بیا د مطبوعاتي مسؤلینو سره دا غوی سره خبرې تر دې بریده وي، خو هغه تر ټولو جدي ستونزه د ژورنالیستانو په وړاندې د اطلاعاتو لاسرسی دی چې اطلاعاتو ته لاسرسی لا کم دی.
بله، ډېره مننه ښاغلی احساس. ښاغلی مجددي، تاسو د ښاغلی عابد احساس خبرې باوریدلی وی چې کوم مشکلات افغان خبریالان لري په داخل د افغانستان کې، کله چې تاسو هم ورسره موافق یاست، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې په تیر یو کال کې څومره افغان خبریالان نیول شوي، وهل شوي یا تهدید شوي دي؟
لمړی تاسو او ټول ملمنو خپل احساس په جنون نوم واوریدل، نو فکر چې نور څوک به وي زه خوس واسو شم دغه سیستم کې. خود ستونزو په اړه احساس زه یقین لرم هغه آخر خبره چې ما واوریدل هماغه ستونزې موږ لرو، متاسفانه دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلی دی او تمام داده چه ده تخطیه کمیسون رامسته که دو سره چه سو جلسه نیوله ده نو پا آینده که ده قسطونز حل شی ده اسلامی امارات را تلو سره سو چه موک سبتره ده که دایشی زنه پیخی موک ده نوی رسیده لی خب ده یو سل پنزو سو پوره پیخو مصاب کرده ده چه پا آغا که زیادتر آغا لنمحال نیوانه ده ده که یو سه سونز مشته ده خبریالانو چه خپل شکایتونه لری او ده آغا ارگانونو چه دوی پده گرم پیجندل کیگی چه ده نیوانه پاره د دوی په منځ کې دغه موضوع پاره یو څه دغه شته دی، توپیر شته دی. مثلا یو څوک غوښتل کېږي یو استخباراتي امنیتي برخې ته، نو هغه مقابل خبریال وایي چې یو ساعت دوه ساعت درې ساعته هلته تر پوښتنې لاندې نیول کېږي، خو بیا خبریالان او رسنیز کارکوونکي وایي چې موږ نیول شوي یو. او بیا بل مقابل طرف استدلال دا وي چې موږ دوی نه پوښتنه کول نیول مو نه دی او ځینې اوږدمهاله نیونې هم لرو تقریبا.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په دې شکل سره دوی تهدیدېږي چې دا ډول یا هغه ډول خبر مه خپروي یا داسې راپور مه
جوړوي؟ یقینا زموږ وار وار غوښتنه هم دا ده که چیرې هر ارګان وړی خبریال سره کوم سوده ولري البته خصوص د فرهنګ وزارت و د عامه غلار نه کېدای شو چې دغه موضوع په اړه پوښتنه شوای او اوس هم د تخطی او کمیسون د کچېره یو ارګان وړی چې د خبریال نه کوم شکایت لري یا رسنۍ نه کولی شي البته موضوع مطرح کړي عامه کمیسون امبیل لپاره
کمیسون غړي ولې نه وای او غوی ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي، ولې دې غوی په غیاب کې نور ادارې یو خبريال ورغواړي یا تهدیدوي یا بندي کوي؟ د تخته یو د کمیسون د نن اوسه شو آیا تاسو دا موضوع له دوی سره مطرح کړی ده؟
او دا وار وار مو مطرح کړی ده، یو دوره مخته هم ایا ورسنه کوم د ست د کمیسون د خبريالانو د برخې یو غړی هم و، د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکي هم و، هم دغه سوز ما ملتم و چیرې غواړي چې دغه سوز حل شي یو ځنه لار هم داد چې نور هیڅ که عادي وګړي وي که یو چارواکي وي که هر څوک وی د کې شک نشته کېدای شي او ځکه خبريال سوزه ولري یا رسنۍ سوزه ولري د هل لارې زموږ تما دا و د اول نه د غمارت نه کله چې رامنځته شو زموږ غوښتنه هم دا و چې د کمیسون رامنځته شي او هدف مو هم دا و چې دغه لړۍ پای ته ورسیږي، نور خبريال د هر چا لخوا و نه غوښتل شي، د هر ادارې نه و نه غوښتل شي، هلته د هر ادارې استازی شته دی په امریکا کمیسیون کې. موږ د ټولو ادارو چې رسنیو سره رابطه لري هلته استازی لرو، نو کولی شي چې هغه خپل غوښتنې عمل ته ترسره کړي. د خبریال نور برخو ته و نه غوښتل کېږي، و نه غوښتل شي، په دې چې دا بد تاثیر کوي. که چېرته یو خبریال یو امنیتی برخو ته غوښتل کېږي یا هر بل یو ځای ته، په دې چې تلات فرهنګ د خبریال کور دی، که چېرته هلته غوښتل کېږي دی ډېر په ساده دغه باندې ځي، او که چېرې پوښتنې تنکېږي ډېر په راحتۍ سره خپل ځواب وایي. هم دغه یو پوښتنو لپاره هم بل چېرته غوښتل کېږي نو هغه کار باندې بد اغېز کوي، هغه روحیه باندې بد اغېز کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی هوتک. که تاسو وایست آیا تاسو تر اوسه پورې د کوم خبر یا راپور په خاطر دغه ډول ادارو ته غوښتل شوي یاست؟
سلامونه او درنښت تاسو ته او د برنامې درنو میلمنو ته. په دې تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې د تحولاتو وروسته چې خبریالانو کوم حالت درلود او اوس چې کوم حالت لري، سل په سله باندې تغییر کړی ده. خو هغه خبریالان چې هغوی ادعا کوي چې مثلا مونږ وهل کېږو یا رټل کېږو، هغه معلوماتو کې دوی ډېره غوښتنه کوي چې مثلا یا محرم یا د هر نظام پالیسي سره مطابق چې باید هغه نشر نه شي. پر خپل تر اوسه پورې کوم ارګان تر اوسه ماته څه نه دی ویلي، نه یې چېرته غوښتی یم او نه یې هم داسې څه شته.
بله، یعنی تاسو د دوی په اصولو سره د دوی له اصولو سره سم چلیږي، هغه څه چې دوی غواړي هغه شی خپروي؟
نه، خبریالی چې دا په حقیقت ولاړ یو دنده ده او سپېڅلی مسلک ده، نو د خپل مسلک په اړه باندې په هغه معلومات باندې مختزو ده چې کوم په کوم نهاد ورته معلومات په اکله مراجعه کړی ده، نو معلومات را کړی دي تر کافیه ده پورې چې مثلا کوم معلومات باید ورکړي. تر ډېره کمه بریده چې په کوم ارګانونو کې چې باید هغه د هغوی د پالیسۍ له مخې چې ویل کېږي هم چې موږ نه شو کولی دا معلومات تاسو سره شریک کړو، نه دي ورکړل شوي. نو
خیر، هغه یو اړخ ده چې د معلوماتو ورکول چې مخکې یادونه وشوه چې ځینې ادارې نه ورکوي معلومات، نه شریکوي، دا چې ځینې خبریالان وایي چې دوی نیول شوي دي، تهدید شوي دي، حتی وهل شوي دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې هغوی حقیقت نه وایي، مبالغه کوي، او یا هغوی واقعا داسې کارونه کوي چې باید همدا ډول سزا ورکړل شي؟
زه چې خپل د خبریالۍ په ډګر کې وم، نو چې کله ما کوم ارګان ته مراجعه کړې، کوم وزارت ته مراجعه کړې، ادارې ته مراجعه کړې، نو ما سره کوم معلومات چې د ما لازم دي په راپور کې هغه مې راخیستې دي. دا چې په زیاتره ولایتو کې مثلا خصوصا خبریالان وهل شوي دي یا رټل شوي دي، د هغو سره هم چې دلته مسؤولین فرق لري، د هغوی چلند هغوی سره بېل دي. خو زه خپل شخصي چې تاسو ما د خپل پوښتنه وکوله، زه چې تر څو کومې ادارې کوم وزارت ته مراجعه کړې، معلومات پاکله معلومات مطرح کړل شوي دي، د دې تر څنګ نه تهدید شوی، نه تر اوسه نه ماته چا کومه غږ کړې ده، بے ځای خبر کړې ده، حتی قدر عزت شوی ده، نو معلومات چې لازم هغه ماته لاسرسی کې راکړي دي.
بله، ډېره زیاته مننه احساس صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ هوتک صاحب راضي دی له دې وضعیت؟ ستاسو او د ښاغلي مجددي په خبرو کې نارضایتي ښکاره شوه، څه وایست دوی ته؟ احساس صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ بله.
او تک صاحب خپل هغه ویل مسائل هم ته غسی دي چې ځینې وخت دغه سي مسائل لازمي چې خبري اعلان ډیره وخت په مشکلاتو کې هغه سره اخته کیږي. زه د خبري اعلان د یو ټیم مسؤلیت د یو ټیم مسؤلیت په غاړه لرم، ځینې وخت داسې خبرونه پیښیږي چې په هغه کې اطلاعاتو ته ضرورت پیښیږي خو اطلاعات په لاس باندې نه راځي. بیا ژورنالیستان کوشش کوي چې خپل سرچینو نه معلومات ترلاسه کړي. په دغه سیمه مسایلو کې دغه سی حالت کې بیا هغه بیرته د امارت نظر نیوي هغه سی په دغه سی حالت کې ژورنالیستان مشکلات سره مخ کیږي. څنګه چې ما مخکې خبرو کې ویل، بعض وخت خبريالان ډیر وخت د پیښو مظاهرو او دغه په محل باندې خبريالان د ستونزو سره مخ شوي دي چې الته اجازه نیوي چې هغه معلومات راوخلي. خبريالان کوشش کړی چې معلومات ترلاسه کړي. په ځینې مواردو کې موضوعات وي چې په هغه کې ژورنالیستان کوشش کوي چې خپل تحقیقاتو کې خپل معلومات ترلاسه کړي، ځان هغه واقعیت ته ورسوي، خو په هغه کې دوی معلومات مسؤلینو هغه مربوط چې کومې خبرې وي هغه لاسته نوي ورغلي. دوی ویلي وي چې یا مسؤلین په دې باندې نه غږیږي زموږ سره، یا مسؤلین نه غواړي په دې موضوع باندې وغږیږي. په دغه مسایلو هم ژورنالیستان د ستونزو سره مخ شوي دي. ځینې وخت په دغه مسایلو باندې چې مول پیخي وي هلته ژورنالیستانو ته هغه اجازه نه ورکوي چې سیمې ته ورشي. ډېرې وخت موږ دا کوشش کوو چې بیا د اطلاعاتي ادارو سره په تماس کې شو چې آیا موږ اوس دغه پیښې ځای ته ورتلی شو که نه شو ورتلی. ځکه که همدغه سې خبري اعلان ورشي او د دوی سره تماس کې ونه اوسي، اول خو هلته اجازه نه ورکول کېږي. که بیا دوی کوشش ډېر وکړي چې خامخا پیښې ځای ته ځان ورسوي، هلته ویډیو وکړي، تصویرونه واخلي، د عکس العمل سره مخ کېږي، د هغه امنیتی کسانو د عکس العمل سره چې هغه مطبوعاتي کسان دي. په ټوله کې مطبوعاتي کسان کوم چې د مطبوعاتو مسولین دي، هغه سره ژورنالیستان مشکل نه لري، البته مشکل نه وي، دا هغه سره ستونزه نه وي. هغه یا وخت وغواړي، یا وایي چې مثلا دغه موضوع باندې نه غواړو چې اوس خبري وکړو، یا د هغه د خوانه په دغه سی برخورد نه وي چې ژورنالیستان سره جدي برخورد وکړي. خو ژورنالیستان چې د کوم برخورد سره مخ کیږي، یعنی ولکیږي، یا بعضی ځایونو کې ژورنالیستان وهل کېږي، په دغه سي مواردو کې وي کوم چې مخکې ما یادونه وکړله چې هغلته همغږي نه وي، یا دوی ونه غواړي هلته مطبوعاتي کسان نه وي. د ویاندویانو سره په ټوله کې د مطبوعاتي کسانو سره د دوی سره ستونزه نشته. د هغوی سره د تماس په برخه کې، د هغوی سره د معلوماتو د اخیستلو په برخه کې، په دې برخه کې مشکلات نه وي.
بله،
ځانګړي موارد دي چې په هغه کې ژورنالیستان باید پام وکړي چې اخلته دوی د ستونزو سره مخ کیږي.
بله، همدغه د پام مسله چې تاسو یادوي، مجددي صاحب، همدا څومره سبب شوی دی چې خبريالان او رسنۍ ځانونه سانسور کړي؟
زه یو خوب زما لیک خبره پاتې و چې د یو تاسو کوم چې دا یو سل 50 پیخه چې موږ لرو د ټول نیونه نه ده د کې وحل او تکاول نور برخه دغه چې پکې ډېری اگر دغه لن محاله نیونه پکې ده د دغه پاره څه خبره چې هو تک څه وکړ. زه په یو ټکی باندې زو سره موافق یم، یو بل وار مې هم د څه خبره کړو زن ملګرو باندې خا نه لګیدلې. ځینې وختونو کې د سم کېږي چې زموږ دغه رسنیز کارکونکو یا خبريالان، ما ویل و چې هغه ډېر هنرمند خبريال هغه دی چې خپل کارم وکي او خپل ځانم وژغوري. نو دا زما ځینې ملګرو باندې بد لګېدلې و، خو زموږ هغه جمله نه یو هم د هوتک صاحب دی. دا ښه دی چې خبريالۍ داسې یو هنر باندې کار وشي چې خپل خبرې خپل
دا زما سوال هم دا و چې څومره سانسوري سانسوي هم دغه سانسور دی؟
نه، سانسور خو به کېدای شي چې نه وي. ځینې ځایو کې د خبريالان افغانستان افغانی ټولنې د سیاو ټولنې د چ وای چې په نه بس نه وایم چې ټولو کې زه دغه دغه خبره هم زه تاییدوم، په دې چې د یو لوی شبکې مشرک احساس سات. نو ځینې وختونو کې خبريالان بس په تخنیکونه کار واخلي چې خو اگست زموږ ډیر کم خبريال پاتې دي. موږ رسنه یو کې ګورو خبريال هغه په خوانه چې ډېر با تجربه خبريالان وو، هغه د سه د یو تحول لوی تحول هم رامنځته شوی دی. دغه حالاتو کې چې څنګه باید کار وکړي دومره زموږ ملګرو هم تجربه نه لري، کنه نو استونز شته ده محدودیتون شته ده
څومره خبری الان متلی دی مجدید صاحب تاسو معلومات لری چې څومره خبری الان به پدې تیرو یو نیم کال متلی وي
د وسونه تر زره پورې وتلې ده او هغه ډیر هغه خبری الان چې لوړ زده کوم ډیر وی او ډیر تجربه هم درلود دغه شل کاله کې اغوی دغه استونزو سره چې څنګه باید کار وکړي هغه کسان زیاتره تل دي او ډیر کم پاتې دي نو دغه برخه کې هم موږ یو څه استونز لرو موږ دا نړیوالو سره دغه استونز شریکه کړی دی چې کچېره ورکشاپونو په نظر کې ونول شي چې دغه بحراني حالت کې دغه چې مقابل طرف کې که موږ دیتا دغه وکړو د سیوټبینانه په منځواتو باندې نظر وکړو په خو هم ځینې وختونو کې پولیس چیرته چې روزنه نه درلود سم روزنه نه درلود دا چې خبري او د رسنۍ کار باندې ډیر نه پوهېدل د سټوډیا هغه وخت کې هم رامنځته کېدل خو هغه وخت موږ ترنونه ورکول دغه بنسټونه دغه امکانات وو چې څنګه هغه څوک چې د خبري علي باندې سم دغه نه دی او رسنۍ کار ته دومره ورته دغه نه لري نو څنګه چلند وکړو چې هم دغه د سوز رضات وژغورو او هم خپل کار وکړو او ځینې وختونو کې کوم داسې وایو خو زه بخي داده یم چې هوتک صاحب بخي سانسور خود سانسوري نه دی کړی خپل کار هم سرته رسولی وي او هغه سوز سره هم مخامخ شوی نه وي خدا به ډیر کم کسان وی چې د حکمت سرکار وکي او دا هنر ولري چې دغه بحراني حالت کې ځان وژغوري
مجدد صاحب یو بل پختنم د تاسو
څخه
یو بل پختنم د تاسو څخه هغه دا چې اوس فعلا څومره خبري الان په زندانونو کې
فعلا یوازې یو کس دی هغه خاقل خالد قادری دی چه آقا پایو کال بند بند ور بند حکم شوه ده او موک ور بند کال درو تقریبا تمیاشت تیر ده او موک که پا دقا یوه اونه که موک سور پیخ در لوت یو خبریال دو ورزه پا قندار که پا بند که و چه موک که اونه خوش شو دین مخ که زموک دو خبریالان محمدی خغل محمدی ده کپسانه او حسنی خغل حسنی ده دایکوندینه تقریبا سلور و ترمیاش پنزو میاشتو پر بند تیر کرد چه یو ده میاشتو که دواره خوش شو خدا یو پات ده مخ حتی که چه ده اسلامی امارات چارواکو پده خانه که چه ده خوشی که نو ام دس یو سو دس دلتا یوتیوبران دی دغه ټیک ټاک کران دی دغه خلک خبریالی وصول باندې دومره زیات بلد نه دی په مخ کې ونه کې مخ 15 شپږ پیخه ده خو درلود نو دس پیخه شته دی په ونه کې په میاشت کې پیخه راځي چا غوی په خاص اورزګان کې 15 یوټیوبران په خاص اورزګان کې په قبول شوالې کې ول شوې او چا وش په ساتل شوې او بیا غوی خوش شرمنده یو ټیک ټاکر په قندار کې نیول شوې او چا غ بیا کورنۍ چارو وزارت ویل چا غ جنایي بنه درلود خو غم بیا خده چې خوش شو
بله ډیر مننه مجدی صاحب دا شیبه په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر زیا بومیا هم د ټلیفون لاره را سره دی بومیا صاحب تاسو ته مرکلی وای مخکې د خپلواکو خبريالانو د اتحادی رئیس شاغلی مجددی وویل چې شاوخوا وسوه افغان خبريالان له افغانستانه په تیر یو نیم کال کې وتلی دي د دغه خبريالانو کا په دې شکل سره دی وتلو لړۍ دوام وکړي ځینو ته دا اندېښنه ده چې په افغانستان کې به خبريال پاتې نشي او دا مسائل به څوک منعکسوي هلته چې هر څه پیښیږي هغه به نه منعکس کیږي دوی دا اشاره هم وکړه چې له بده مرغه تجربه کار خبريالان ډېر وتلي دي ستاسو نظر څه دی چې خبريالانو ته دغه زمينه مساعده وي بهتره ده او کنه دوی خده چې په خپل هیواد کې پاتې شي، خیر د مشکلات دی هم وزغمی.
سلامونه تاسو ته، د تاسو د بس درنو اوریدونکو ته ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده، په ښه موضوع مو بس نیولی ده. نن د تاسو د سینیئر خبریال دای صاحب د شهادت ورځم د دغه کورنۍ ته، د ازادۍ راډیو ټول سټاف ته، او د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په ټوله کې د دې مرګ او شهادت تسلیت وایم. امیدوارم چې ټول د دفار وابندې درود ووایو. په هر صورت راغلوتی مسلې ته صدای و، عمده مشکل هم د ریښتیا هم که خبریالان له افغانستان نه وځي، همداسې په ډراماتیک او په داسې ډله ییز توګه باندې زه فکر کوم چې په خپله په افغانستان کې د اطلاعاتو سالم دوران ته یوه سخته ضربه ده. لیوی خو یعنی دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره یو ستراتیژیک او نه جبرانیدون کې ضربه ده چې په ډیر وخت کې نسو کولی چې دا جبران کړو. لبل پلاوه تاسوینې چینو خبریالانو ته سخت ستونزې مخامخ دي چې په خبریالۍ کې لومړی د یو خبریال د ژوند او د امنیت مسله راځي. نو موږ د په عامه اصطلاح باندې د زرندې د دوو پلونو ترمنځ د وړه کېدو په حال کې یو. نه دا منلی سو چې افغانستان د مطلقاً له خبریال نه خلاصي، او دا هم څه چې د خبریال ژوند له ګواښونو سره مخامخ ده. ولې یو شی تکرار موږ او تاسو سره لیدي چې ځینې دوستان انتقاد پې کوي چې د خبریال په نامه باندې داسې کسان په د تخلیه په برخه کې له افغانستان وتلې دي چې هغوی خبریالان نه و. نو سره له دې چې د خبریال حق ته صدمه رسېدلې ده، خو یو شی ته سړی متوجه کی چې د ځینو رسنیو مسؤلینو فساد افغانستان ته یو څه ګټه ورسوله چې هغه داسې خبریالان پاتې سول، او د دوی د کورنۍ غړي د خبریال په نامه باندې د دوی ملګري او د دوی خسرګنۍ و خینه و. دا خلک د خبریال په نامه باندې ووتل، دغه ګڼ شمېر چې دا خلک ورته وایي چې دغو نظر خبریالان یا د میډیا کارکوونکي وتلی دي، په دې کې اوس اوس کرا کرا رپورټونه خبرېږي. د
رپورټونو تمام غوښتل چې اشاره وکړم چې ځینې داسې خبرونه خپریږي چې یو شمېر کسانو په جعلی ډول ځان خبریال ګرځولې ده، او بیا په دې شکل سره وتلې دي او راپورونه په جعلی ډول د دوی په نمونو باندې خبره کړې دي. د دې کسانو شمیر به څومره وي، او فکر کوي چې دا ځینې مؤسسې لکه د خبر بی پول خبریالانو ټولنه یا ځینې نورې داسې مؤسسې چې له خبریالانو سره مرسته کوي، هغوی باید په څه شکل سره خبر شي چې د خبریال او نه خبریال ترمنځ تفکیک وکړي؟
که سمپلګیری سړی وکړي له ټولو نه د ځینو رسنیو لخوا چې په اوس اوس کې رپورټونه خپریږي، که فرض مثال لس تنه د خبریال په نامه باندې تخلیه کړي دي، نو ارومرو په هغه کې 15 تنه د دې د کورنۍ غړي راوتلي دي. داسې کسان دي چې له خبریالۍ سره هیڅ رابطه نه درلودل، اوس اوس کرا کرا رپورټونه خپریږي په باندې مستند سازیان راوتلي دي، او همداراز ځینې نهادونو هم داسې کار وکړ چې په یوازې دې چې د خپلو نهادونو کارکوونکي وباسي، دوی د خپلو خپلوانو په غم کې سوي دي، هغوی وستلي دي. زه درته وایم په هغه را کې چې زه تخلیه کړم، ما سره یو انجلی مخامخ سول، ما تیراتویل سی کاکا ته تاسو کار کوم، مال تاسو کار کوم، وای زه خبریال او ملکوم رسنی کې داسې رسنی نو می وخت چې دی غیر رسنی یو له مؤسسینو نزوم، نو به ما تیراتویل وای الټ می کار کوم، ما ورتویل چې ما تیراتویل سی کاکا تاسو کار کوم، نو تر دې اندازې چې زم نه پیژندلم دا په نامه د خبریال راوتل یو، یا په داسې تیاره کې چې زه راغلم دیو نفر د کورنۍ تقریبا د وتلې کورنۍ، یعنی د دریمه درجه د کورنۍ تقریبا 15 غړي موجود وو. ما دا ولید دي ته ورته ډیر کسان هم داسې خبريالانو په نامه باندې اسناد جوړ کړی دي یا د کورنۍ غړي د نهادونو مسولین و یا هم د رسنیو مسولین و په ډیرو غټو غټو رسنیو باندې اتهامات ولګیدل چې کارکونکي دا اوس هم په پاکستان او په ایران او په افغانستان کې پاتې دي ځینې اسیا افغانستان کې دي خیر دغه عملا کار کوي ولې داسې ایران او پاکستان کې دي دوی سینیئر خبريالان پاتې دي اما د دې رسنۍ د خبريالانو په نامه باندې په لسهاو کسان ووتل چې هغوی هېڅ نه و رابطه لره رسنیو سره نه درلوده متاسفانه دا داسې کسان هم په دې فساد کې شامل دي چې په نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو سازمانونو کې ګڼې معتبرې جایزې ترلاسه کړې وې داسې کسانو فساد کړی ده متاسفانه نو بنان یواځینۍ لارې همدغه ده چې ټول خلک راودانګي خپل خبریالان راودانګي او مستند فردی وکړي رپورټینګ پرې باندې وکړي او دا خبره سي تر څو د نړیوالو سازمانونو هغه څه ملاتړ له خبریالانو نه کوي دقیقې کاندي چې دغه خبریال ده که نه ده رښتیا او رښتیا یې ژوند له ګواښ سره مخامخ ده که نه باید لږ یې په تخلیه باندې
اقدام په دې اړه به د نورو مېلمنو نظر هم واخلو خو ښاغلی حکمت الله هوتک څخه په دې اړه غواړم وپوښتم چې له اقتصادي پلوه که د خبریالانو په وضعیت باندې نظر څرګند کوي له تحول وروسته ډېر خلک شکایت لري خصوصا د رسنیو خاوندانو خبریالان چې په دې برخه کې ډېر مشکلات لري او یو دلیل یې هم دا ده چې ډېرې رسنۍ بندې شوې تاسو څه وایست؟ ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره
وکوله که په ټوله کې وایي هغه رسنۍ چې هغه ملي منافعو ته ژمنې وي او تجارت پیشه نول یعنې پروژه یې نیولې هغه تر اوسه هم خپل فعالیت کوي خپل کارمندان لري خو دا چې کارمندان لږ ذره کم شوي دي په هغه کې به څه نه وایي چې هغه اعلانونه و یا مثلا نورې بازاربي ولې هغه نشته دي په ټوله کې د هغې رسنۍ کارمندان بیکاره شوي دي چې د هغې رسنۍ هغه سوژه یا هغه اصلي منوټي هغه پروژه وله که مونږ او تاسو وینو زیاتره رسنۍ دا اوس چې فعالیت نه کوي غربي سریالونه یې راوړل له غربي فرهنګ سره دلته کار کوي چې اوس په اسلامي مرد کې هغوی ته اجازه نشته او که اجازه ورته شته هم د هغه سریالو ته اجازه نشته چې هغوی اوس نشر کړي په همدغه حساب باندې خبریالان بیکاره شوي دي خو زه غواړم یې موضوع ته اشاره وکړم هغه رسنۍ چې مثلا نه پروژې ته کار کوي چې ما خپل ورسره کار کوي زه به نوم نه اخلم د حوالات وروسته چې کله کاری فرصتونه کم شول نو د خبریال د مجبوریت نه ډیره ګټه پورته کړله ما په خپل رسنۍ کې ویان ما ګټه رانه اخیستله د ناپاک ګټه رانه اخیستله د راپورټر ګټه رانه اخیستله نه درې کړه خو دا چې موږ مسله کوم چې هغه نه شول نو په دغه اساس باندې زه تاسو ته وایم چې ټولې رسنۍ نه دي سقوط شوي هغه رسنۍ سقوط شوي چې هغوی د دې فرهنګ ته کار کاوه
یعنی سبا کېدای شي چې یو شمېر نورې رسنۍ هم بندې شي تاسو به بیا پیغوم هم دا ټاپه لګوي چې دا هم غربي فرهنګ ته کار کاوه ځکه بندې شوي
یعنی هغه موږ او تاسو په حقیقت کې وګورو هغه رسنۍ چې اوس بندې شوي دي چلن له مثال کا ورکو نوم به ناخلو ټول ترکی سیریالونه هغه سیریالونه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې ول
نه ډیر هم دغه رسنۍ لا هم فعال دي چې هم دغه ترکی سیریالونه او هر څه چې تاسو غربي فرهنګ گی بولی هم دای په خام خبره او وسه نه خبري نه هم د دوغم خبره ولې هم دا چې وستا دا چې فعال دي د رسنۍ یادوم
دا چې فعال د دوی خپل خپل سلری په ژورنالیستیکي اصول باندې پودي کوم غوا تاسو لاندې مثال د تلوار کو پتیر کې څنګه شغل وسته نه شي یعنی بیر دا خپل مخاطب را جذب کړي د مخاطب د لاس اور نه کې خپل خالي برنامه ته د غیر وکړ له وخت نه بل وخت
او که سبا هم دغه تلو بند شو بیا تاسو هم غا ټاپه پیلګوي
اجازه راکړئ که هغه رسنۍ مثلا چې مسلکي کسانو ته اولیت نه ورکوي یا مثلا یو کارسون دا اولی په مدیریت کې نه کوي یا نور هغه به دغه برخلیک سره مخ یو کدا چې مسلکي مختلفه شي په مسلک باندې فوکسي دا هیڅ کله سکوت نه کوي او ګرځي هغه به نور هم پرمختګ کوي
بله سید ډیر مننه احساس صاحب د شاغلی هو تاک صاحب د خبرو په اړه تاسو څه نظر لري تاسو په خپل تلویزیون کې یو مهم مقام لري شاید اقتصادي مشکلات هم در معلومي اقتصادي مشکلات مو په تیر یو نیم کال کې څومره زیات شوې دي
منه
اقتصادي مشکلات په ټوله کې رسنۍ لري، که د دې نه ووایو چې منکر شو چې اقتصادي مشکلات نشته، دا خو ښکاره خبره ده. ټول رسنۍ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. زه به هغه بیلګې ووایم چې هغه اقتصاد رسنۍ په څه باندې وو. مارکیټ وو د رسنیو، موږ تاسو ګورو چې ډېری شرکتونه فابریکي هغوی اوس اعلانات نه نشروي. همدارنګه دولتي اعلانات وو چې هغه د بیا رغونې پروژې وې، د صحت په برخه کې وو، د نور مختلفو اداراتو اعلانات وو چې هغه به رسنیو ته ورکول کېدل، اوس نشته دي. همدارنګه د نړیوالو اداراتو هغه د اغوی د پروژو په اړه وکړه، کغه د روپی ټولنې وکړه، د نورو هیوادونو پراختی ادارې وي چې اغوی په افغانستان کې کوم پروژې لرلې، د بیا رغونې پروژې به وي، د آبادۍ پروژې به وي، هغه کې به یو څه فیصدي پیسې د رسنیو لپاره وي چې اوس هغه هم نشته دي. دغه ټول هغه د رسنیو د عوایدو سرسونه وو، هغه د عوایدو سرچینې وي چې اوس پر رسنیو باندې ولاړې دي، او د وجې په ټولو رسنیو باندې تاثیرات کړي دي. هغه رسنۍ چې د هغوی مالکان یا هغه ادارات چې هغوی حداقل د یو څه وخت لپاره هغه خپله بودیجه د مخکې نه ټاکلې وه، هغوی دا خپله بودیجه لرله، هغه رسنیو باندې به تاثیرات یو څه کم وي. هغه رسنۍ چې هغوی دغومره توانایي نه درلودله چې هغوی ځان ته د یو کال لپاره، دوه کال لپاره، درې کالو لپاره خپله بودیجه بیله کړي، هغه په خپل بانکي اکاونټ کې وساتي، هغه رسنۍ معلومه ده چې هغه رسنۍ سقوط شوي، ځکه هغوی د دې لپاره بودیجه نه لرله، او اوس ورته نور د مارکیټ نه څه راځي نه، یا هغه د دوی عایداتي سرچینې چې وي هغه پې درېدلې دي. نو هغوی سقوط وکړه، هغوی نشي کولی چې د اقتصاد له لحاظه مخ ته ولاړ شي. ممکن هغه رسنۍ چې هغوی یو کال دوه کال لپاره خپل هغه اقتصادي پلان درلودو، هغوی خپل ځان ته په اکاونټ کې هغه د خپل لګښتونو پیسې درلودي، هغه دوام وکړي، په راتلونکي کې ممکن نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، نورې رسنۍ سقوط وکړي. هغه چې قوي وي یو څه، هغه چې د اقتصاد له پلوه کمزوري نه وي، هغوی چې خپل پلان درلود یو کلن دوه کلن درې کلن، هغه رسنۍ اوس هم په هغه خپل مخکنی پلان له مخې روانې دي، هغه پیسې چې هغوی درلودلې د هغې له مخې روانې دي، یا هغه چې دوی اټکل کړی و چې زموږ عواید مثلا په کال کې 100 افغانۍ دي، خو موږ باید خپل کلنۍ بودیجه کې 50% د هغې نه ونیسو، او مسلکي مخته تللې وي، د هغوی هغه مالي حسابونه مسلکي ډول باندې مخته تللي وو، هغه رواني دي کار کوي، په هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه که دوی اټکل کړو چې زموږ عواید به په سږ کال کې 200 افغانۍ وي، او هغه اوس 500 افغانۍ نه وي، خو واضح ده دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بله،
همدارنګه کم
سلامت اوسې احساس صاحب. مجددي صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې څومره رسنۍ بندي شوې دي، او د نورو په اړه څه فکر کوي؟
زموږ کاکا سړن چې زموږ د ټولنې لخوا سرته رسول شوی دی، او په هر میاشت کې دا اپډیټ کیږي، د 2500 رسنیو څخه زموږ 215 څلورشتو کابل نیوز سره 15 بندې شوی دی، چې په دې کې یو 15 به هغه رسنوی وي لکه سراهنگ و دس نوره چه هغه به محتوى لحاظ در قوانی مقررات و محدودیتونه چه رامنسته شو، پا اقوی که موسیقی و فلمون و دقیق سیزون چلی دل هغوی بنده شو، باقی طول در اقتصادی استنزو لعمله، پا اقوی که هم که مگو تاسو دغه وکړه، د مثلا په کاپیسا کې موږ رسالت رادیو درلود چې هغه د خلکو د چندین دغه کېدل چلیدل، هغه یو اسلامي رادیو و، نو اوس د خلکو وضعیت هغه وضعیت ته رسیدلې ده، او هغه سیمه ایز بازار هم هغه حتی نه ده چې دغه رادیو سپورت کې هغه د همدغه استونزو له امله بنده شوی دی. لکه میاشت مخ کې خوست کې رانا رادیو بنده شو، هغه یو اسلامي رادیو و، نو موږ ویل نه شو چې دا چې بند شوی دی، نو خب هغه
څه چې مجددي سبیا خدای دې چې رادیوګانی یا رسنۍ څومره بند شوی دي، د شمیر له نظر بل دا چې څومره د خپلو کارکونکو شمیر کم کړی دی، څومره د خبرونو اندازه کم کړی دی، ساعتونه کم کړی دي، تولید څومره کم کړی دی. بله،
اما غتم زرازم څنګه چې استاد صاحب وویل هغه منابع او حتی هغه محلي منابع او بازارونو نه د رادیو رسنیو تغذیه کېدل او خپل مصارف یې هغه لارې نه دا چې نړیوال کومکونه و اعلانات د دولتي ادارو اعلانات و لکه د سوارت وای د تعلیمي و د کرمي زوتیر اعلانونه و ابو خلمن زلال هغه سیمایز امکانات هم لمن زلال داخ یو خو د سی وضعیت به اوس د سی ولایتو کې د سی رسنۍ موږ لرو هغه سیمایز رسنۍ چې خپل د کارمندانو نه یوازې چې د کارکون کې ماش نه لري خپل د جیب نه د رادیو د جنراتور د تیلو مصرف حتی د بار د برښنا دغه مسایل هم ورکوي چې د رادیو چې د دوی هم دغه مسلک دی او هم دغه لار خپل کړی دی دا لمنځه لار نه شي سقوط ونه کړي او دوی بیکار نه شي داسې هم دغه پاتې رسنۍ په سیمه ییز رسنۍ کې داسې ډېرې رسنۍ داسې لرو خو په لویه کچه اگر رسنۍ چې کابل کې هم دا اوس ډېر په لویه کچه دغه کې فعالیت کوي یا په ولایتو کې په ځونونو کې هغوی یو خو دغه ډېر هغه مسلکي کسان تللی دی با تجربه کسان تللی دی هغه محتوا باندې بدې اغېزې کړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله خپل هغه کارکوونکي تر 150% پورې کمې کړی دی او هغه چې اوس کار کوي د هغه معاشونه هم داسې د تر 50% پورې ټیټ کړی دی چې هغه بیا هم د هغه محتوا باندې تاثیر لري بل خو اطلاعات او لاسرسي دغه مسائل هم د دوی ډیر
لندراتوس مجدد سپتا سیمخ کول چې وسوه خبري اعلان شاوخوا وتل دي افغانستان څخه مخکې بومیا سب اشاره وکړه او دغه راپورونه خبره شوې دي چې یو شمیر کسان دي اصلا خبري اعلان نه ودي خبري اعلان په نامه وتل دي په دغه وسو کسانو کې اډول خلګ هم شامل دي او کنه
نا موږ څه چې وایو هغه با تجربه او تحصیل کرده خبري اعلان او شمیر تاسو ته وایي چې رښتیا هغه خبري اعلان و او یو څه زغورم چې هغه یو وضاحت ورکوم دا چې ډېر کسان چې د خبري اعلان په نامه وکړل دي مثلا آلمان ډېر کسان استل دي خو دا د رسنیز بنسټونو نړیوال رسنیز بنسټونو لخوا نه دي استل شوی دي چې اغه دا تشخیص کې چې دا خبريال دی کنه دی خو دا رسنیز بنسټونو دغه موضوعات باندې ډیر دقیق دی او ډیر تجدید توګه
یعنی چې جرمني مستلی دی د خبريال په نامه استلی دی همدغه ډول کیسونه ورته جوړ کړی دی اسناد ورته جوړ کړی دی
خو داسې او خبره دی چې وا چې په خو داسې یو استراري حالت و هر چا چې اسناد لګلې دي هغه منلې دي مګر ورسته دا وضعیت ډیر تغیر وکړ اوس ډیر دغه مسایل باندې د نړیوال بنسټونو هم او دغه ملکونه هم ډیر جدي دي او دغه اسنادونه او لینکونه دغه د کار دغه مسایل ډیر په جدي توګه شوري
سلامت اوسئ بومیا صاحب ورسته پښتنه له تاسو څخه هغه دا چې یادونه وشو چې خبري اعلان لړیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي ځینې نړیوالې مؤسسې ملګری ملتونه یا د تاسو د جنوبي اسیا د رسنوي انجمن له خبري اعلان او رسنوي سره مالی مرسته کولای نشي په خو همداسې مرسته کیدی
اولنه په شرط دی چې دا خبري اعلان چې په افغانستان کې پاتې دی او واقعنه ځوان لګن او ستونزو سره مخامخ ده دا په یو شفاف ډیټابیس کې ځای په ځای شي او ملګرو ملتونو سازمان نه یا هم ځکه پراختیایي بودجه او بشري بودجه لري په دې ارتباط باندې او نور ګڼ سازمانونه دي لکه آر اس اف سی پی جی آی اف جی او دې ته ورته سازمانونه چې په دې د سیمې د خبريالانو د ځوان د ښه کولو لپاره یا د هغو د مسلکي روزنې لپاره یا د هغو سیفتي لپاره پخوا هم داسې پروژې درلودلې چې ټرینینګونه یې ورکول کېدلی چې اوس د سیفتي مسله یا د فوډ سیفتي مسله یا د امرار معاش مسله باندې په یو طرحه باندې کار وسي او دغه ټول نهادونه لاسونه سره ورکړي تر څو هغه خبريالان چې ژوند یعنی معاشرت تل خطر سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، د غذا امنیت ستونزو سره مخامخ ده، کاری ضعفونه هلته موجود دي. دغه لپاره یو کلنی بجت جوړ سي او په مستقل شکل باندې اوتومات کې چیرې داغه لري شکل لري چې په دې کې به فساد وسي، د دغه شفاف ډیټابیس له طریقه ټولو د ټولو خبریالانو اکاونټونو ته دا امکانات ورسي. زه فکر کوم چې دا به حمایت شوي او شاید شمیر یې دونه زیات نه وي په ټوله کې، دا اوس خو رسنۍ راکمې شوي دي. اول تاسو وګورئ د ازادۍ راډیو خپل ټول سټاف د افغانستان لپاره دوه کاله مخکې څونه اوس څونه سوی ده، یا هم دې ته ورته د نورو رسنیو طلو په همدغه اندازه باندې پرس سوی ده، آریانا پرس سوی ده، شمشاد پرس سوی ده او نورې رسنۍ چې کړي دي خبریالان هلته پاتې دي، دغه هم کیدلی سي چې په یو ډېر زیرو پرس حالت کې وي. نو بنان شمیر کم ده که دغه ته وکولی سي یو رپورټونه پرې باندې وسي، نړیوالو سازمانونو دروازې ور وټکول سي، تر څو د افغان خبریالانو که غواړي چې افغانستان د خبریالانو نه تخلیه نه کاندي، هلته خالي نه سي، بیخي د خبریال لپاره یو بې سکنی ملک نه سي، نو ضرور ده چې نړیواله ټولنه د دوی په مالي چارو کې ملاتړ وکي او دغه چې یو پروګرام جوړ کاندي چې یو محور سیستم وي تر څو د دوی اقتصادي حمایت وشي او ملاتړ.
ډیره مننه کور ودان شاخلای سیا بومیا په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر هم درس له نورو ملمنو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استاد حجت الله مجددی د شمشاد تلویزیون د خبر د څنګ مشر عابد احساس او هم درس خبریال حکمت الله هوتک څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی
د محمد الیاس دای موروی د زوی غمی زړتیان لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
شهید محمد الیاس غم زړتیان لري زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي او زما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دای د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې چې پر موټر یې نشلول سوی وو وژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دای ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولی. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیروالای. واقعیا هر څوک چې مرسته ده دای پاره پښتنه کوي یا ماته اکثر لیږي په زړه کې مې وډول ور بل سي.
محمد الیاس دای له یبیل سیز زیات لا ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې لومړی کرښنیولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وای لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز موږ په منس کې داسې خبريال و چې موږ ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راسپړل.
الیاس دایی یو زړور او پر وطن من خبريالو. دغه ترڅنګ الیاس دایی ترڅنګ شته خبريالان هم تشویق کول او مثلا زه خپل مثال درشم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویق کولم چې لا هم نور مخته ولاړ سم.
محمد الیاس دایی د دې بچکل د ملګرو پامینس کې وو، نو ډیر ټوکی ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کالو رئیس چې محمد الیاس دایي وجل سوی دا سه احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی بي.
موږ ازادي رادیو اورې د ارواشاد دایي صاحب تر شهادت ورسته د هلمند ژغ په ازادي رادیو کې ډیر کم سوی ده.
دایي صاحب چې کله په ازادي رادیو د څه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورې د کدی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ رختر یو ځای رسی، یعنی چې لکه یو مرچ چې بده بل فاشه قتلې او دایې ساته امید هم دته شاز مرختر یو ځای ورس لکه چې په هلمند کې ډیر ناخواله پیښ را لمخترا دي.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلوی د محمد الیاس دایی د وجل کې دوه کال پر کیږي، خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضیه نه د چړلې. شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دایی د قضیه د چړلو په برخه کې د خپل ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړه چې موږ به د دغه پیش پاړ باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت پاړه باندې نه د تاییدی خبر ورکوي او نه هم درات، دا خبر هم داسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي، نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شهیدان شوي وو، د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل، خو د تحقیقات ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم شوی. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې د رغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوې چې لا هم د پلار تکته سترګې په لار ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو ته رسیږي. محمد الیاس دایی، دا ته راډیو هلمند.